افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو په دې یو ساعت خبرونه کې مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. د خبرونه کې وایي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت پلاوی یو غړی وایي په قطر کې باندې هم له امریکا یو نورو لورو سره خبرو ته دوام ورکړي چې نتیجه به یې افغانستان په ګټه وي.
یو شمېر سیاسي موضوعاتو باندې به هم خبرې وشي چې راتلونکي افغانستان په ګټه به تمام شي.
په کابل کې بیا نن یو شمېر ښځو په یوه اعتراضیه غونډه کې خپل حقونو غوښتنه وکړه. د پاکستان مخکخ اټومي ساينس پو عبدالقادر خان نن په اسلام آباد کې په یو روغتون کې مړ شو. عبدالقادر خان د هیواد په اټومي پروګرام کې څه ونډه لرله؟ له یو افغان اټوم پو سره مو مرکه کړې.
ډاکټر قادر خان په اصل کې یو میټرولوجیست ده، په تاسو فزیک پوهنه ده.
غرض خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو ستاسو د ورکوښو ځانو د لټی خبرونه هم مهروي. خو لمړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره ام پیلو. طالبان وی په قطر کې له امریکایي لوري سره خبري مهم دي. یونیسف د ماشومان او شوزو د حقونو پر ملاتړ ټینګار وکړ. ایران وی 130 کیلوګرامه شل فیصد غنی سوي یورانیم لري. د طالبان حکومت وی په قطر کې د دوی باسونه به لنړی سره د شو اړیکو زمينه برابر کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ د طالبانو یو ډله له پرون راهیسې له امریکایي لوري سره د قطر پلازمینه دوحه کې په خبرو بوخته ده. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون وغړي احمد الله وسیق د دغو خبرو په اړه ازادي رادیو ته وویل.
نن به هم په همدې موضوع باندې خبره کیږي چې په څه ډول باندې په روغتیا چارو کې همدغسې نورې بشري مرستې او د دې تر څنګ یو شمېر سیاسي موضوعاتو باندې به هم خبرې وشي چې راتلونکي افغانستان په ګټه به تمام شي.
په قطر کې د روانو خبرو پر مهال له افغانستان سره د بشري مرستو د دوام تر څنګ د افراطي ډلو پر وړاندې پر مبارزه او د افغانستان د کنګل سویو شتمنیو د خلاصون پر لارو چارو هم بحث کیږي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې به د هر نجلۍ، هلک او ښځې د حقونو لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي. د یونیسف د پروګرامونو مرستیال اجرایه مشر عمر عبدی د کابل د سفر پر مهال نن په یو ټویټ کې ویلي د یونیسف هدف دا دی چې هر نجلۍ او هر هلک په ښوونځي کې وي، روغتیایي اسانتیاوې ولري او له تاوتریخوالي خوندي وي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د اکتوبر میاشتې 18 د ماشومو نجونو له نړیوالې ورځې سره برابره ده. په کابل کې ځینو ښځو نن په یوه اعتراضیه غونډه کې د طالبانو له حکومت د خپلو حقونو غوښتنه وکړه. دا ښځې چې شمېر یې تر شلو کم و د کابل په شهرنو پارک کې راټولې سوې وې. د دغه اعتراضیه غونډې یوې ګډونوالې او د ښځو د حقونو فعالې شکرې سادات ازادي راډیو ته وویل.
زموږ نننی پروګرام له افغان ښځو سره د نړۍ د ښځو د پیوستون لپاره یو سوله ییزه غونډه وه. موږ د طالبانو له نظره پټ په یوه خوندي او ګوښه ځای کې خپل پروګرام جوړ کړ چې له نیکه مرغه په بریا ترسره شو.
طالبانو د دې غونډې په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې تر دې ویلي وو دوی پر یوه طرحه کار کوي او پر اساس به ښځې د اسلامي شریعت له مخې کار او زده کړې کولی سي. راپورونه وایي بریتانیا ته د تګ لپاره د افغانستان د ښځینه فوټبالرانو ویزې منل سوې دي. دوی په وروستیو کې له افغانستان څخه پاکستان ته کډه سوې وې. د ښځینه فوټبال د ټیم لوبډل مشر خالدی پوپل پرون په یو ټویټ کې ویلي دا د هغې لپاره له خوښیو ډکه ورځ ده چې په انګلستان کې د 132 فوټبالرانو او د هغوی د کورنیو د غړو د قبولۍ خبر ورسېدلی دی. پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د افغانستان د فوټبال ځینې ښځینه لوبغاړي پرتګال ته هم تللي دي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د ملي لوبډلې لوبغاړو د نړیوال جام د مسابقو د چمتووالي لپاره نن په قطر کې خپل تمرینات پیل کړل. د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک په دې اړه نن رسنوي ته وویل.
د افغانستان کرکټ ملي لوبغاړو په قطر کې تمرینات پیل کړل. د ویل په چې افغان کرکټ ملي لوبغاړي به ډېر ژر په نړیوال جام کې د ګډون په مخه عربي متحده امارات ته سفر وکړي.
په متحده عرب اماراتو کې به د کرکټ د نړیوال شل اوره جام سیالیو کې د افغانستان لومړی لوبه د اکتوبر پر 15مه وي چې لا یې سیال معلوم نه دی، خو په دویمه لوبه کې د اکتوبر پر 9مه له پاکستان سره مخامخېږي. د ایران د اټومي پروګرام مشر وایي تهران تر هغه څه زیات پاخېسي وي یا غنیسي وي ایرانیم لري چې د ملګرو ملتونو اټومي څارونکو ته یې تیره میاشت راپور ورکړی و. محمد اسلامي پرون ناوخته له دولتي ټلویزیون څخه په وینا کې وویل ایران د 40% غنی سوی ایرانیم او 140 کیلوګرامه لري. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې په سپتمبر میاشت کې د ایران د غنی سوی ایرانیم اندازه 4.3 کیلوګرامه اټکل کړې وه. د یوې اټومي وسلې د جوړولو لپاره د 40% ایرانیم او 120 کیلوګرامو ته اړتیا وي، خو په زیات اټومي وسلو کې څه باندې 90% غنی سوی ایرانیم کارول کیږي. د 2015 لسم کال د اټومي تړون له مخې چې ایران او نړیوالې ټولنې لاسلیک کړی و، تهران اجازه نه درلوده د خپل یورانیم بډاینه یا غلظت له 3.8% واړوي. د اټومي تړون نور لاسلیکونکو موافقه کړې و چې د تحقیقاتي سکتور لپاره به ایران ته 40% غنی سوی یورانیم برابروي. د روسیې په تاتارستان سیمه کې 14 کسان هغه وخت مړ شول چې یو الوتکه نسکوره سوه. شاوخوا 14 نور کسان په دې پیښه کې چې نن مینزلینسک ښار ته نږدې سوي سخته ټپیان سوي دي. په دې الوتکه کې چې تر الوتنې لنډ شېبه وروسته نسکوره سوه یوه ډله پراشوټ بازان سپاره وو. د روسیې نورو خبري اژانسونو راپور ورکړی په دې الوتکه کې 23 کسان سپاره وو چې دوه یې د الوتکې عمله او 40 تنه یې پراشوټ بازان وو. او د پاکستان ولسمشر عارف علوی او صدر اعظم عمران خان د عبدالقادر خان پر مړینه چې د پاکستان د اټومي انرژي پلار بلل کیږي خواخوږي وشو ده. عبدالقادر خان نن د 15 کلونو په عمر په اسلام آباد کې مړ شو. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد نن په اسلام آباد کې په دې اړه یو کانفرنس ته وویل
He was a great scientist.
او نن یو لوی انسان و مړ. هغه یو لوی ساينس پو و چې د دې هواد لپاره په جذبه خدمت وکړ. په 1990 میلادي کال کې د سخت کار د دې سبب شو چې ټول نړۍ ورته متوجي شي. ټول پاکستاني ملت یې درناوی کوي چې په مهمو دولتي مراسمو کې به خاورته وسپارل شي. د پاکستان دولتي ټلویزیون نن اعلان وکړ عبدالقادر خان چې د سږو تکلیف ورته پیدا شوی و، روغتون ته له راوستلو وروسته یې سا ورکړې ده. تر دې مخکې ولسي و چې نوموړی په کورونا وایرس اخته شوی دی. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. طالبان وایي قطر ته د دوی د پلاوي سفر بل نړۍ سره د ښو اړیکو د پیل لپاره لار هواره کړې. طالبانو پلاوي د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ دوه ورځې کېږي چې په دوحه کې دی او هلته له امریکایي او قطري چارواکو سره خبرې کوي. د دوحې تړون عملي کېدل، افغانستان سره د بشري مرستو دوام او د افغانستان د کنګل شو پیسو خلاصېدل امریکایي چارواکو سره د طالبانو د پلاوي د شویو بحثونو اساسي ټکي جوړوي. دا پلاوی به نن هم له امریکایي لوري سره وګوري او د روغتي او بشري مرستو د غوښتنو سربېره به په یو شمېر سیاسي موضوعاتو هم خبري وکړي. جزئیات په دې رپورت کې.
دوه ته د طالبانو په مشرۍ د حکومتي پلاوی د سفر بنسټیزه موخه د هغو خنډونو لرې کول دي چې له نړۍ سره یې د دوی د اړیکو پراختیا ځنډولې ده. د پلاوی پرون د امریکا او قطري چارواکو سره کتلي او په سیاسي، اقتصادي او د بشري مرستو د دوام په اړه یې سره خبرې کړې دي. طالبان وایي پرون نا وخت ای پلاوی د قطر د صدر اعظم له مرستیال او د بهرنیو چارو له وزیر عبدالرحمن السانی سره وکتل او د خپل منځي اړیکو په افغانستان کې د اقتصادي پروژو او یو لنډورو موضوعاتو ای سره خبرې وکړي. د امیر خان متقی په مشرۍ د طالبانو حکومتي پلاوی پرون له امریکایي چارواکو سره هم کتلی وو. د دوی په کتنه کې د بحث شویو موضوعاتو منځپانګه، د دوحې تړون عملي کېدل، د بشري مرستو دوام او د افغانستان د کنګل شویو پیسو خلاصېدل وو. تمدنن هم د طالبانو په مشرۍ د حکومتي پلاوی او امریکایي لوري ترمنځ غونډه کې په سیاسي موضوعاتو سربېره د روغتیا او بشري مرستو د دوام په اړه خبرې وشي. قطر ته د طالبانو د تللي پلاوی یو غړي احمد الله وسیق ازادي راډیو ته وویل د دې غونډو پایله به د افغانستان په ګټه تمام شي.
نن به هم په همدې موضوع باندې خبره کېږي چې په څه ډول باندې په روغتیا چارو کې همدغسې نورې بشري مرستې او د دې تر څنګ یو شمېر سیاسي موضوعاتو باندې به هم خبرې وشي چې راتلونکي افغانستان په ګټه به تمام شي.
طالبان تمه لري چې امریکا او نړیواله ټولنه هر څه ژر په رسمیت وپیژني او د جوړ شوي حکومت درېدلې سرخی روان شي. خود امریکا په ګډون نړۍ طالبانو ته مشروعیت په شرایطو او د دوی په عمل پورې تړلې. د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندو لپاره نړیوالې ټولنې د بشر حقونو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو حقونو ته درناوی، د یو ټولګډونه حکومت جوړول او له ترهګرو ډلو سره د اړیکو پرې کول د شرطونو په توګه مطرح کړي دي. واک ته له رسېدو وروسته دا په نړیواله کچه د طالبانو لومړنی رسمي سفر دی چې د امریکایي لوړ پوړو چارواکو سره د افغانستان په مسایلو خبرې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وړ مورز وویل دوی به د طالبانو په لوړ رتبه چارواکو غږ وکړي چې بشري حقونه مراعت کړي او له دوی به وغواړي چې طالبان د میرمنو او نجونو په ګډون د ټولو افغانانو حقونو ته احترام وکړي او یو داسې ټولګډونه حکومت جوړ کړي چې پراخ ملاتړ ولري. که څه هم طالبان وایي له نړیوالې ټولنې سره په خپلو ژمنو ولاړ دي، خو حکومت لا هم په بشپړ ډول نجونو ته ښوونځیو ته د تلو او ښځو ته د کار اجازه نه ده ورکړې. د طالبانو په مشرۍ اعلان شوی سرپرست حکومت له دې امله هم تر نیوکو لاندې دی چې ګڼې ټولګډونه نه دی او په لوړو چوکیو ګمارل شوي ډیری کسان د دې ډلې خپل غړي دي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 4700 ولزر اتسواتیا او 15000 نوی مندل شي.
یو شمیر خزونن په کابل کې په یو اعتراضي غونډه کې خپل حقونو غوښتنه وکړه. د خزې چې شمیر لشل کمو د کابل په شهرنو پارک کې راټول شوی وي. د اعتراضي غونډې یوې ګډونوالی او د خزو د حقونو فعال شکریا سادات ازادي راډیو ته وویل په اسلام کې د خزو حقونه خوندي دي او هیڅ حکومت نشي کولای د دوی حقونه تر پښو لاندې کړي. طالب چارواکو د دې غونډې په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي، خو له دې مخکې ویلي چې په یوې طرحې کار کوي چې پر بنسټ به ښځې د اسلامي شریعت له مخې کار او زده کړې وکولی شي. نور په دې راپور کې
په کابل کې د یو شمېر ښځو لخوا اعتراضي غونډه سره له دې چې په دغه هیواد کې پر ښځو له پخوا زیات محدودیتونه وضع شوي، خو دوی بیا هم د خپلو حقونو غوښتنه کوي. د دې اعتراضي غونډې یوه ګډونواله شکریا سادات:
د نن ورځې لاریون یو سوله ییز حرکت و تر څو میرمنې سره منسجمه شي او دغه لاریون د بیلابیلو شعارونو ورکولو سره مل و. له پخوا زیاتو ستونزو سره مخ شوي یو. موږ وپتېله چې د کابل په نوي ښار پارک کې سره راټولې شو.
د اغلی سادات په خبره دی اعتراضي غونډه کې د ښځو حقونو فعالانو او د مدني ټولنو غړو ګډون کړی و. له دې وړاندې یو شمېر میرمنو په کابل، هرات او مزار شریف کې لاریونونه کړي وو چې د طالبانو سخت غبرګونونو سره مخ شوي وو. د ښځو په کور کې نول، له تعلیم او تحصیل څخه یې راوستل او د دوی وزارت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر په وزارت بدلول هغه محدودیتونه دي چې طالبانو پر افغانستان تر واکمنېدو وروسته پر دوی لګولې دي. د نننۍ اعتراضي غونډې یوه بله ګډونواله مریم:
من مادر، خواهر و رفیق زندگی هستم. تو بدون من زندگی کردن نمیتوانی. هیچ واکمن نشی کولی د ښځو حقونو تر خو لاندې کړي.
طالبانو د دې غونډې په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې له دې ویلي و چې دوی په یوې طرحې کار کوي چې پر بنسټ یې ښځې د اسلامي شریعت له مخې کار او زده کړې وکړي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته په پرانیستو دولتي ادارو کې یوازې نارینه ته د کار اجازه ورکړل شوې، خو شته یو شمېر محدودې ادارې چې ښځینه کارکوونکي هم کارونو ته غوښتل شوي دي. په دې وروستیو کې د طالبانو په مشرۍ حکومت د پاسپورټ ریاست وویل چې ښځینه کارکوونکو ته یې هم د کار اجازه ورکړې ده.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه:
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغانه ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کېږي.
ځانګړې مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه زه ډیر نه خوښوم چې ګډون مې وکړي.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانه او دریا په کندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د سولې په خبرو کې لپامه ونه غورځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر یوې نړیوال د ژر تر ژره خپلې هغه مرستې چې له افغانستان سره ژمنه کړې وه برابرې کړې. دغې ادارې پرون خبرداری ورکړ چې د سرچینو کموالي د اقتصادي بحران د مخنیوي هڅې ټکنۍ کړې دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرې اندېښمنه ده چې نورو هیوادونو ته د افغانانو د کډوالۍ بحران ښایي لا پسې پراخ شي. تفصیل په دې راپور کې
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یا یو این ایچ سی آر وایي په افغانستان کې اقتصادي بحران ژور دی چې د میلیونونو کسانو ژوند یې اغیزمن کړی دی. په اسلام آباد کې د دې ادارې ویان بابر بلوچ پرون شنبه رویټرز خبري اجنس ته وویل افغانستان له وړاندې د وچکالۍ او څو لسیزو جګړو له کبله له بېوزلۍ سره مخامخ دی چې د اګست پر 15مه پر افغانستان د طالبانو د ولکې تر ټینګولو وروسته یې اقتصاد د سقوط له خطر سره مخامخ دی.
په افغانستان کې بشری بحران لا هم ډیر ناوړه دی. افغانستان چې شاوخوا 30 میلیونه وګړي لري چې لا هم په دغه هیواد کې ژوند کوي او د دوی نیمایي چې شاوخوا 60 میلیونه کیږي د اګست میاشتې د 15مې له تحولاتو مخکې هم پر بشری ملاتړ متکی وي.
شغلی بلوچ زیاته کړه د پناه غوښتونکو د بل بحران د مخنیوي لپاره دی د افغانستان دننه مسایلو ته تمرکز وسی. که څه هم تمه کیږي له افغانستان سره بشري مرستې ترسره سي خو له دغه هیواد سره د نړیوالې ټولنې زیاتې مرستې بندې سوي دي. د افغانستان بانک په میلیاردونو ډالر شتمني هم په بهر کې کنګل سوي چې د مسئلې د افغانستان پر بانکي سیستم او اقتصادي راکړه ورکړه فشارونه زیات کړي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري ویان بابر بلوچ وایي اقتصادي ستونزه به د افغان کډوالو د بلې جوپې سبب سي.
Our worry is Afghan suffering.
زوږ اندېښنه دا ده چې د افغانانو کړاو به لا پسې زیات شي چې په دغه هیواد کې د نن به اغیزې ژورې وي چې ډېر کسان به وکړوي او بې ځای وکړي. خو امکان لري نه یوازې ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران ته چې له څو لسیزو په سخاوتمندانه ډول د پناه غوښتونکو هرکلی کړی د خلکو د بې ځای کېدو سبب شي، بلکې تر دې هاخوا به هم تاثیرات وي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري ویان بابر بلوچ وویل په افغانستان کې د بشري مرستو رسولو لپاره پر روانو میاشتو کې 600 میلیون ډالر ته اړتیا ده چې یوازې 15% مرستندوی هیوادونو ورکړي ده. تیر میاشت مرستندوی هیوادونو د جنیوا په کانفرنس کې چې د ملګرو ملتونو لخوا رابلل سوی وو له افغانستان سره د څه باندې 1 میلیارد ډالرو مالی مرستې ژمنه وکړه. شغلی بلوچ وویل چې دغه ژمنې لا هم عملي سوي نه دي. د دې په وینا د افغانانو د ملاتړ په خاطر باید دا پیسې له ژمنې سره سمي ورکړل سي. په اسلام آباد کې د یو این ایچ سی آر ویان دوویل پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته نوې ستونزې ټوکېدلې دي. دی وایي افغانستان ته د سوداګرۍ پروازونو د کموالي له کبله باید بشري مرستې په ځانګړو الوتکو کې یا هم د مځکې له لارې افغانستان ته ورسول سي.
آزادی رادیو ته غوښنیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان مخکښ اټومي ساينس پوه عبدالقادر خان نن سهار د اسلام آباد په یو روغتون کې مړ شو. نوموړي د پاکستان د اټومي وسلو په جوړولو کې مهم رول لوبولی او اتل بلل کېده. په نړیواله توګه د هغه شخصیت هغه مهال لانجمن شو چې لیبیا، ایران او شمالي کوریا ته د اټومي ټکنالوژي او رازونو د لیږد له تورونو سره مخامخ شو. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د عبدالقادر خان پر مړینې ژور خفګان ښودلی او په ټویټر په یو بیان کې لیکلي چې د خان له وسط سره سم د اسلام آباد په فیصل جومات کې خاورو ته سپاري. نور د ازادي راډیو د زموږ د مشال د څانګې د همکار پامل صاحب په رپورټ کې
د پاکستان دولتي راډیو وای اټومي ساينس پو عبدالقادر خان په اسلام آباد کې پروختون کې بستر و چې د اکتوبر پر 10مه یې ساه ورکړه. 50 کلن خان د پاکستان د اټومي پروګرام پلار بلل کېده او په 1980 زیږیز کال کې د هیواد د اټومي وسلو جوړولو څېړنیز مرکز پرانیسته و. د پاکستان دولتي ټلویزیون وای ډاکټر خان د سږو ناروغي لرله. د هغه هیواد دولتي خبري اژانس وای نوموړی په اګست کې په COVID-19 ناروغۍ هم اخته شوی و. ډاکټر قادر خان په 1986 زیږیز کال کې د هند په بھوپال کې زیږیدل وو او کورنۍ یې په 1952 زیږیز کال کې له هند کراچۍ ته کډه شوې وه. نوموړي په بلجیم کې لوړې زده کړې کړې وې او د ډاکټورا تر اخیستو وروسته هیواد ته ستون شو. په 1944 زیږیز کال کې چې هند لومړی اټومي ازموینه وکړه نو پاکستان هم اټومي پروګرام پیل کړ او قدیر خان په دې برخه کې خورا مهم رول لوبولی وو. اسوسییټډ پریس اژانس وایي پر قدیر خان تور پورې شوی و چې له هالینډ یې د اورانیمو د غنی کولو لپاره د بټیو جوړولو ټکنالوژي غلا کړې وه چې بیا یې د پاکستان د اټومي وسلو جوړولو په پروګرام کې وکاروله. د پاکستان حکومت په 1998 زیږیز کال کې اټومي ازموینې وکړې او په دې توګه اټومي وسلې لرونکی هیواد شو چې تر هغې وروسته له امریکایي بندیزونو سره مخامخ شو. د پاکستان حکومت ډاکټر قدیر خان ته د هغه د کار په بدل کې د نشان امتیاز په نوم مډال ورکړ. همداراز د نوموړي شخصیت هغه وخت لانجمن شو چې ورباندې په پټه لیبیا، ایران او شمالي کوریا ته د اټومي ټکنالوژۍ د لیک تور پورې شو. اسوسییټډ پریس اژانس وایي امریکا پر ډاکټر خان تور پورې کړ چې په 1990 زیږیز لسیزه کې ایران او شمالي کوریا ته اټومي رازونه ورکړي ول. د اژانس په خبره په 1980 زیږیز لسیزه کې چې پاکستان او امریکا په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو پر ضد د مجاهدینو مرسته کوله، نو هغه مهال امریکایي ولسمشرانو په بیا بیا تایید کړه چې اسلام آباد اټومي وسلې نه جوړوي. دا تایید د پاکستان له لارې له مجاهدینو سره د مرستو لپاره اړین وو. اژانس وایي د پاکستان پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف تر 2001 زیږیز کال وروسته د اټومي رازونو د خرڅلاو په تور د ډاکټر خان پر وړاندې پلټنې پیل کړې. رویټرز اژانس وایي هغه مهال ډاکټر خان د پاکستان له دولتي ټلویزیون سره په یو مرکه کې ومنله چې اټومي رازونه یې له هیواده بهر انتقال کړي ول. مشرف د همدې له وجې نوموړی په کور کې نظربند کړ، خو بیا یې په 2004 زیږیز کال کې وبخښه. په وروستیو کلونو کې ډاکټر خان زیاتره وخت له عام محضره لرې وو. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان، ولسمشر عارف علوی او د دفاعي چارو وزیر پرویز خټک په ګډون یو شمیر حکومتي چارواکو او د اپوزیشن سیاستوالانو د ډاکټر قدیر خان پر مړینه د ژور خپګان څرګندونه کړې ده.
په راپور کې مو واورېدل چې قدیر خان د پاکستان د اټومي وسلو جوړولو په بهیر کې خورا مهم رول لوبولی وو. نوموړي چې په بلجیم کې خپله دکتورا وکړه نو بیا په هالند کې په یوه اټومي کمپنۍ کې کار پیل کړ او له هغه ځایه اټومي ټکنالوژي پاکستان ته یووړه. تاسو نوموړی په دې کار کې څنګه بریالی شو په اړه بیا هم زموږ د مشل راډیو د څانګې همکار پامیر ساحل د جرمني په مګدیبورګ پوهنتون کې د فزیک او طبي فزیک د څانګې له افغان څېړونکي ډاکټر محمد تنها سره مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې قدیر خان څنګه وتوانې چې له هالند د یورانیمو د غني کولو لپاره د بټیو ټکنالوژي پاکستان ته انتقال کړي.
ډاکټر قدیر خان په اصل کې یو میټرولوجیست ده، البته ستوري فزیک پوه نه ده. کله چې خپل ډاکټورا په میټرولوجي کې خلاص کړل، بلجیم کې بیا ولاړ د هالنډي کمپنۍ یورینکو سره کار پیل کړ. یورینکو یو کمپنۍ ده چې د المان او انګلستان او هالنډ په ګډه وه، وسیم په ګډه ده، یو سهامي کمپنۍ ده. هغه اصلا یورانکو یورانیم بډایه کوي، د هم د برېښنا ترسوي پورې چې د استوي بټیو کې کاری یا هم د بم په سوي پورې چې د نوي سلانه نه زیاتې. نو قدیر خان هلته لومړی ډېر عادي دنده کړې وه، خو د کله چې د دنده پیل کړله د سره هغه خپل هدف موجود و. د هغه عکاس سره چې د تخنیکی عکسونه اخیستل د هغه سره انډیوالي واچوله، مرګتیا یې سوله، او هغه عکاس د وویل چې زه همیشه علاقه لرم چې د غټو ماشینری او عکسونه ولرم، البوم یې ولرم. هغه عکاس هم پرته له دې چې په دې اورید باندې بیا فکر وکړي چې دی ولې دا عکسونه غواړي، همیشه به یې د دې کمپنۍ د داخل څخه عکسونه ورته اخیستل او ده به د دې عکسونو البوم جوړ کړی و. بالاخره یو وخت داسې شو چې د کمپنۍ یوه برخه باید بدله سوې وای، یعنی هغه سنټرفیوژ برخه باید بدله سوې وای، هغه زاړه باید لرې سوي وای. قدیر خان دا یو ټوټه د دې سنټرفیوژ خپل کور ته د سووینیر په شکل راوړله او دوی ته ویل چې دا د دې لپاره دلته کار کوم او کوم وخت به زه دلته نه یم یا به تقاعد یم، لکه سووینیر په شکل باندې زه دا ټوټه ځان سره وړم. نو دی له اوله نه هدف ورته معلوم او په ډېرې ځیرکتیا په هر ممکن ډول باندې خپل معلومات راټولول، چې دغه معلومات بیا په اخر کې باعث دې شول چې دی بیرته پاکستان ته ستون شي. البته د پاکستان د وخت ادارې په غوښتنه باندې او دی هلته د خان لابراتوریز په نامه باندې یو د ریسرچ یو لابراتوارونه جوړ کړي، او البته د ریسرچ هغه عمده ټکی او فوکس یې په دې و چې دی د یورانیم بډاینه پاکستان کې پیل کړي.
ډاکټر تنها صاحب، تاسو ویلې چې ډاکټر عبدالقادر خان میټلرجیست یا فلز پو، په دې مو کپو کړی چې فلز پو د اټومي وسلې په جوړولو کې څه رول لري او آیا فزیک پو ته بیا اړتیا لري او کنه لري؟
دلته دوه برخې دي، یو د اټومي وسلو په برخه کې، یو د اټومي وسلو فزیک ده، یو د اټومي وسلو تخنیکی هغه ماشینری ده. سنټریفیوژن چې دی دا ډیر تړاوې لدی سره ده چې کوم ګریډ فلز باید وکارول سی، په څه ډول باندې باید افلز څومره مقاومت ولري د تودوخې د پاره، او همدارنګه څومره برېښنا باید سټیبل وي، سټیبلایزرونه باید څومره قوي، کوم ګریډ فلزونه په داخپل د فسیلټی کې وکارول سي. د دې لپاره فلز پیژندونکي ډیر مهمه ده تر یو اټومي ډاکټر پورې، او قادر خان د دې کار لپاره ډیر انتخاب وو. خو د دې سره د فزیک په برخه کې بلا ډیر زیات نور انجینرانو او ډاکټرانو چې هغوی د موضوع په فزیک باندې کار کول، ته اصلا ټول کار د تخنیکی او ساختماني او عمراني کار ورسره کړی.
په پاکستان کې د اټومي وسلو د پروګرام پیلولو او یورانیم د غني کولو په برخه کې مو د عبدالقادر خان د رول په اړه له فزیک پو ډاکټر محمد تنها سره مرکه واورېده. عبدالقادر خان ته په پاکستان کې په دې خاطر د یو اتل په سترګه کتل کېدل چې اټوم بم جوړ کړی، او پاکستان لومړنۍ اټومي ازموینه د 1998 کال په می کې وکړه.
شی ټول ملت تور په کوټه کوم چې ستاسو متحد بودان، ستاسو یوالي، ستاسو د نجات لار ده
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې و په قوم و په سمت په تنظیم باندې بیشی باید اوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
ازادي رادیو د خبرونه په دوهمه نیمه کې، البته د رواني خبرونه په دوهمه نیمه کې، د اساسي بشري حقوقو او ستاسو د ورکوښو وزانو د لټي خبرونه مهیروي.
ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زهر ورشي د پنهار ولایت څخه دا پیغام کوم. څلته وروره د شانه دوه ګرانې ده، وړه ګران دي، وړې ګران دي، چای او پاک ګران دي، خلک ستړي دي، مظلومان دي. صحیح چواته نه لري، زما طالبان څخه دا خواهش لري چې د میوان ولسوالۍ کې مرستې راځي، د خلکو سره کومکونه وي چې خلک ډېر په بد خلک.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ننګرهار ولایت جلال آباد ښار څخه تاسو سره په تماس کې او دا چې دلته امارا راغلي دي طالبانو ولکنی ولایته په جلال آباد ښار باندې خانه ډېره بې نظمي په ښار کې روانه ده، او اګنی ول کېږي، مسلمانان نیول کېږي، ډله ول کېږي، زره ول کېږي، ډېر ګناه او بې خطا هېڅ ګناه معلومه نه ده، او بندیان کېږي، او ډېره لویه فجایع روانه ده. څوک اله ول کېږي، څوک وشتل کېږي، دې باید پوښتنه وشي. نړیوالې ټولنې څخه مو غوښتنه ده چې دې پوښتنه وشي. السلام
سلام ټول زړه کارکونکو ته، او زما پیغام دا دی چې یو خلک د مرستې څخه به یو میاشت انتظار وکړي. دوی ته باید کارونه ورته پیدا شي، دوی ته باید د کارو مسایل وخت ورته مسایل شي چې دوی ته کارونه پیدا شي، د راغ ساته پورې چې دوی کار ونه لري مرستې خو دوی ته خپل چرشنبې نه ورځي. دوی باید خپل کار ولري، خپل وظیفه ولري، خپل هر کار چې دوی هر دنده لري هغه به نږدې سره کومک وشي چې دوی خپل آینده سره آینده خپل په پښو ودرېږي.
سلام وروره، ښه په خیر یې چې دلته ښه دی. ما دغه یو ارزو ده چې دغه زموږ د هلمند پنبه چې دي دلته د کارخانې والا رانیسي، نو دا اگر د دوی نشي رانیولی، زموږ د مسلینو ته دغه غوښتنه ده، د تجارت وزارت ته مو دغه غوښتنه ده چې دغه پومبه لکی یا پاکستان ته یا ایران ته هر لار ته چې بند ده هغه باید ولاړ شي لس یې او دا کدای چې رابندي ده دا نه شي تر دا کارخانې والا نه شي رانیولی نه یم دوی رانیولی شي که دوی وایي چې موږ رانیولی شو په دغه قیامت خو دوی نه شي رانیولی.
السلام علیکم، زه محمد خوست ولایت صبری ولسوالۍ تاسو سره په اړیکه کې یم. فعلا هو امنیتي وضع بېخي روغه ده، زمونږ عمده مشکل د پروازونو نشتون دی، نړیوالو پروازونو ولې چې مونږ په رخصتۍ راغلي وو اوس تقریبا نږدې وخت خلاصېدو دی. زمونږ غوښتنه دا ده چې